ラジオ。
شنبه د غوی دیر شمه د می نول سمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام درو په جو دوام کوي. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش په ژمی په ټوله افغانستان کې خبريږي، په کابل مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرتیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه هم اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې په امریکا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په اړه مفصل معلومات ترکو چې سر له سبا پیلېږي او په کې تر ډیره د افغانستان مسله څیړل کیږي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو او لومړی هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان ولسمشر امریکا ته ورسید. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې او د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو غونډه په امریکا کې پرانستل شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د ناټو د سرمشیزي تر پیل مخکې شیکاګو ته ورسید. حامد کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره سبا د دې غونډې تر څنګ خبرې وکړي. حامد کرزی او باراک اوباما د رواني میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې سره ولیدل او دواړو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. ټاکل شوی چې سبا د می په 6مه د امریکا د متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې د ناټو مشیزه غونډه جوړه شي او له افغانستان سره د مرستو په دوام بحث وکړي. په دې کانفرانس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشرانه واستازي ګډون کوي او له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په غشتلتیا او د پراختیا په دوام به خبرې او ژمنې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی یان کوبشوی د شیکاګو په کانفرانس کې باید د افغانستان د ثبات لپاره ژمنې وشي تر څو دا هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په ځالې بدل نشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل او یو ځل بیا یې دا خبره په ډاګه کړه چې فرانسوي عسکر به د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستان څخه ووځي. د فرانسې ولسمشر دغه راز وویل له افغانستان سره به له نورو لارو خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دا کار به له خپلو متحدانو سره د مشورو پر اساس ترسره کړي. په دې کتنه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل مهمه ده چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنو ته دوام ورکړو. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگتن بهر په کم ډیویډ کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وایي دا خبرې تیر ماښام پیل شوې او تمه ده چې د سوریې شخړې او د ایران د اټومي پروګرام مسایل هم د خبرو برخه وي. د اروپایي شورا مشران د اروپایي شورا مشر هرمان وان رومپی د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د غونډې تر پیل مخکې پرون په کم ډیویډ کې وویل تر وسه وسه به د ایرو هیوادو د ستونزې د هواري لپاره هڅې وکړي. موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا یې شته څو په ایرو زون کې د اقتصادي ثبات ضمانت ترلاسه کړو. داسې تمه ده چې د شنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د پورونو پر بحران خبرې وشي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي رئیس د می په 6مه د یکشنبې په ورځ تهران ته ځي. په ویانا کې د ملګرو ملتو د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسه وایي د دوی رئیس یوکیا امانو به د دوشنبې په ورځ د ایران د ملي عالي شورا له منشي سید جلیلی او نورو چارواکو سره وګوري. تر امانو مخکې د 2009 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د نړیوالې اټومي انرژي د مؤسسې رئیس محمد البرادعی هم په تهران کې له ایراني چارواکو سره کتلی وو. د امانو د کتنې خبر په داسې وخت کې خپور شو چې لویدیځو ډیپلوماتانو وویل ایران او د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو په مقصد د یو چوکاټ برابرولو پر لور حرکت کړی دی. د تهران له کتنې څخه به دوه ورځې وروسته په بغداد کې ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادو د هیوادو له استازو سره غونډه وکړي. په زرګونو شیګانو د جمعې پورس په بحرین کې لاریون وکړ او له سعودي عربستان سره د دې هیواد نږدې اتحاد وغنده. مظاهره کوونکو شعار ورکاوه چې بحرین د خرڅلاو لپاره نه دی او د مرکز منامه څخه بهرې لاریون وکړ. د اولمپیک مشال د جمعې پورز د بریټش هوایی چلند په یوې ځانګړي الوتکې کې بریتانیا ته ورسید. الوتکه د کالرس پر هوایی اډې کښېناسته. په هغه پلاوي کې چې په الوتکې کې و، د بریتانیا شاهزادګۍ آن او د انګلستان د فوټبال پخوانی کپتان ډیوډ بیکهام هم و. دا مشال به سر لننه د اویا ورځو په مخه په بریتانیا کې وګرځول شي. د جولای په 28مه بیا د اولمپیک لوبې پیلې شي. له ازادي راډیو څخه مو خبرونه واورېدل. که چېرته تاسو دا خبرونه نه وي اورېدلي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د خبرونه په دوام مو په شیکاګو کې د ناټو د مشانو لغونډي خبرو چې کوم کسان برخه پکې اخلي او د افغانستان په ارتباط کوم مسایل په دې سرمشیزه کې چیرل کیږي. بیا به مولدي خبر کړو چې د امریکا او فرانسې ولسمشانو له افغانستانه د فرانسوي پوځانو د وتلو پر موضوع خبرې کړې دي. په فراه کې چارواکي د پنځشنبې د ورځې د ډلهیز برید د طرح د نیولو خبر ورکوي او والی وایي چې دا د ګاونډیو وروستۍ هڅې دي.
روستنه استراتیجیک ترون چې امضا شوی د ځینې هغه کړی چې اډه د افغانستان ثبات نه غواړي او خپل ټول اخري ضربه استعمالي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اولوی بنگلی والی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال خواله کړې.
خدای پیدا کړو پلارو نکړم دغه قصه دم دغه بنگلی خرڅو.
مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی شیکاګو ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې سبا د ناتو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. سبا د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه دغه ستر کنفرانس جوړی شي او د شاوخوا شپږو هیوادو مشرانو او استازي به پکې ګډون وکړي. د دې مهم کنفرانس ته جوړېدو په درشل کې ملګرو ملتو د غونډې له ګډونوالو غوښتي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د غشتلتیا لپاره دي د اوږدې مودې ژمنې وکړي. جنخه علي کوزي رپورت لري.
د شیکاګو کانفرنس د جوړېدو په درشل کې ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنې یو قوي غږ کړی دی. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د جمعې په ورځ اسوشیټډ پریس سره په یو مرکې کې وویل، د ناتو غړي او دغه راز هغه هیوادونه چې د دې سازمان غړیتوب نه لري باید اجازه ورنه کړي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي او د زرونو کسانو وینې بې ځایه لاړې شي. خاغله کوب شوي د ناتو په دې غونډه کې باید له هر هیواد څخه په ځانګړي ډول ژمنې واخیستل شي. کوب شوي یوازې عمومي سیاسي تعهد کافي نه دی او باید هر هیواد له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو لپاره چې په کال کې 4 میلیارد ډالر اټکل شوي ونډه واخلي. له دې مخکې ویل شوي ول د ناتو په دې مرکزي غونډه کې چې د دې سازمان په تاریخ کې تر ټولو ستره غونډه ده، له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ژمنې به وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي کله افغان امنیتي ځواکونو سره د پیسو قوي مرسته ونه شي نو ممکن د دې هیواد وضع یو ځل بیا خراب شي. د کوبش په وینا د افغان امنیتي ځواکونو غښتلتیا د ټولو هیوادونو په ګټه ده. یان کوبش د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره به یو ځای شیکاګو کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې باور ده هغه شمیر هیوادونه باید ژمنې وکړي چې د راتلونکي جون میاشت کې د کابل په کانفرنس کې ګډون کوي. د کابل په کانفرنس کې پاکستان، چین او ایران هم شامل دي او غواړي د تروریزم او نشئی موادو پر ضد مبارزه کې د باور درامسته کولو او په افغانستان کې د پانګونې پر لارو چارو خبرې وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي افغانستان هغه مهال باثباته کېدای شي چې سیمه ییز ملاتړ ورسره وي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی غواړي د شیکاګو کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د دې هیواد د امنیتي ارګانونو په غښتلتیا کې هر ډول همکاري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی په دې هیواد کې د مسؤلیتونو د انتقال عملیه بریالۍ وبلله او وایي د دې پروسې نور پړاوونه په افغانانو پورې اړه لري چې کله یې عملي کوي.
په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د غونډې په اړه راپورټ وو. دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا پرانیستل کیږي. وروسته په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د شیکاګو د غونډې په ارتباط مفصل معلومات تاسو درکوو او نړیوالو چاپي خپرونو دغه کانفرنس څېړلی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جمعې پرس په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وختي ایستلو په اړه یې خبرې وکړې. د دواړو مشرانو د کتنې او خبرو جزئیات به د فرانس پرس اژانس رپورټ په سند له چانقه علي کوزینه واورو.
له کومې ورځې چې فرانسوا اولاند د فرانسې د جمهوري ریاست په څوکۍ ټاکل شوی، د لومړي ځل لپاره یې د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل او خپل هغه اراده یو ځل بیا ښکاره کړه چې وایي له افغانستان څخه به په روان عیسوي کال کې خپل عسکر وباسي او په دې توګه به له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو عسکرو د ایستلو له مهالویش څخه ځان جلا کړي. جمهور رئیس اولاند په کیمپ ډیوډ کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو لغونډې او په شیکاګو کې د یو شپېتو هیوادونو لغونډې مخکې د امریکا له جمهور رئیس سره وکتل. د فرانسې جمهور رئیس له جمهور رئیس اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل، ما یو ځل بیا جمهور رئیس باراک اوباما ته ورپه یاد کړ چې ما ژمنه کړې چې خپل جنګي عسکر به د 2012 کال په پای کې له افغانستان څخه وباسم. د فرانسې جمهور رئیس زیاته کړه، موږ باید چې له افغانستان سره له نورو لارو مرسته وکړو. له افغانستان څخه د فرانسوي عسکرو وتل به په آیساف کې د فرانسې له متحدانو سره د مشورې پر اساس ترسره کیږي. اولاند ویل، ما دا هم په ډاګه کړه چې موږ باید له افغانستان سره د بل ډول او له نورو لارو مرستو ته دوام ورکړو او دا کار به زموږ له متحدانو سره د مشورو پر اساس
کیږي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ښاغلي اولاند د خبرو په اړه استدلال ونه کړ، خو په دې خبرې ټینګار وکړ چې ناتو هیوادونه باید د افغان امنیتي ځواکونو د جوړولو په اړه له افغانستان سره خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د ویل، موږ توافق وکړ دا چې موږ په افغانستان کې د محاربوي پړاو په انتقال کې یو، نو مهمه ده چې موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنو ته دوام ورکړو او د پراختیا لار جاري وساتو. واشنگټن دا مهال له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو او روزنې لپاره د پیسو برابرولو هلې ځلې کوي. اټکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو لګښت به په کال کې 4 میلیارد ډالر وي.
خبری مجله اوري.
افغان امنیتي چارواکي په فرا کې وایي چې د فرا پر مرکز د پنځم بي د ورسي د ډلې سپرید اصلي تره او یو ځان مرګي پرونونی ول. په فرا کې د پنځم بي پرز د والی پر دفتر 4 تنو حمله وکړه چې په دې بریټ کې وټنه وشل شول او 4 نور ټپيان شول. د فرا ولایت والی په وی خبري ناشته کې وویل د خبري د کاونډیو د استخباراتو له خوا تر هشه ویو. د ساجر خبريال احمد شاه فطرت له فرا راپورټ لري.
په فراه ولایت کې چارواکي وایي نیول شوی کس څواره په بیلابیلو پلمو د ولایت ماڼۍ ته ننوتلی او دغه بریدي پلان کړی و. د فراه ولایت والي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د جمعې ورځې ناوخته په یوې خبري ناستې کې وویل چې دغه کس د ولایت پر ماڼۍ د برید طرحه جوړه کړې ده. د والي په وینا امنیتي ځواکونو یو بل ځانمرګي برید کوونکی هم په چاودونکو توکو د بار موټر سایکل سره نیولی دی.
د چې تحقیقات تر روان دي چې مطمئنو چې ریزرو به نور انکشافات هم وسي. د دې تر څنګ هغه ګروپ باندې هلځلې روان دي چې یو انتحاري د موټرسایکل ټولو چاودونکو موادو سره نیولی ده او د دوو نورو په تلاش کې.
په دې وروستیو ورځو کې ناسم امنیتي وضعیت د فراه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د فراه والي محمد اکرم خپلواک په وروستیو نامنیو کې د ایران او پاکستان د استخباراتو لاس بولي. د والي په وینا په دې وروستیو کې یاد استخباراتو د امریکا سره د استراتیژیک تړون په خبرګون کې د ترهګرو ډلو سره زیاته مرسته کړې ده.
روسنۍ ستراتیژیک تړون چې امضا شوی د ځینې هغه کړۍ چې اړیکې د افغانستان ثبات نه غواړي، د افغانستان د ثبات مخالفین دي، یو هم پر ټول اخري ضربه استعمالي په ډېر جرأت وایي چې ټول هغه استخبارات چې تر اوسه پر د کړۍ حمایتي او په ښکار باندې د دوی حمایت اعلانوي. د روسیې کې ډېر زیات امکانات هم د دواړو شبکو په لاس کې ورکړي دي چې فراه طبیعتا چې دواړو تر
د فراه والی همدا چنه وویل چې د امنیت د سمېدو په موخه یې د 2 ورځو راهیسې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي او تر اوسه پورې روان دي. له بلې خوا دولت وسلوال مخالفان بیا وروستۍ بریدونه خپل د الفاروق په نوم تبصرنوی عملیاتو یوه برخه بولي.
آزادي رادیو. وبچه او پینزل استقیقی شوی ده خبرونو وخرا رسیدلی پا لندوی برندی کهو د افغانستان ولسمشر د ناتو د سرمشیزی ترپیل مخکې شیکاګو ته ورسید. ټاکل شوی چې سبا د امریکا د متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې د ناتو مشیز غونډه جوړه شي او له افغانستان سره د مرستو په دوام بحث وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل او یو ځل بیا یې دا خبره په ډاګه کړه چې فرانسوي عسکر به د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستانه ووځي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د واشنگتن بهر په کمپ ډیوید کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ رئیس سبا تهران ته روان دی. په زرګونو شیعګانو د جمعې په ورځ په بحرین کې لاریون وکړ او له سعودي عربستان سره د دې هیواد نږدې اتحاد یې وغنده. د اولمپیک مشال د جمعې په ورځ د بریټش هوایي چلند په یوې ځانګړې الوتکې کې بریتانیا ته ورسېد. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبري مجله مو تر ونی مو بچوده. البته له لوی سره زموږ خبرونه د سهار لوبو د ماښام تر وبجو پورې ادامه لري. لویدیزو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د غونډې مسله څرل شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته فرهیواد کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ناتو د راتلونکي غونډې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي. امریکایي مقامات ویلي دا غونډه به په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ختمېدو په ارتباط د ولسمشر اوباما ژمنې نور هم څرګندې او رابرسېره کړي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په رسمي توګه د غونډې تر پای لا دمخه به د یکشنبې په ورځ ولسمشر اوباما له جمهور رئیس کرزي سره وویني. ورځپاڼې لیکلي د ناتو د غړو هیوادونو مشران وروسته له 2014 کال څخه د افغان ځواکونو د تمویل پر طرحې غور کوي. داسې اټکل کېږي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره څه باندې 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د وال سټریټ ژورنال په حواله امریکایي مقامات ویلي چې متحده ایالات به د دې پیسو تقریبا 3 میلیارد ورکړي. پاتې برخه به یې متحدین ورکوي. وال سټریټ ژورنال لیکي د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره امریکایي مقامات په دې تمه دي چې یو لږ شمېر ځواکونه به یې د افغان پوځیانو د روزنې او د دوی سره د همکارۍ په مقصد پاتې سي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم پر همدې موضوع مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی افغان ځواکونه اوس د ناتو لخوا له تهدید سره مخامخ دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې د ناتو مشران د شیکاګو په کانفرنس کې د ګډون لپاره تیاری نیسي او د دې کانفرنس عمده موضوع د افغانستان په اړه ده، په دې ارتباط د یوې فرضیې یا احتمال په هکله خبرې کیږي. یعنی کله چې ناتو د افغانستان اردو د پراخولو او تجهیز بهیر بشپړ کړي باید د هغه شمېر بیرته کم کړي، او علت یې هم دا دی چې د ناتو اکثر هیوادونه د بودیجې د کمښت له بحران سره مخامخ دي. د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان د ملي اردو او پولیسو شمېر به په لږ وخت کې 325,000 نفرو ته ورسیږي. پر دغه شمېر د مخه لا موافقه سوې وه، خو اوس فکر کېږي چې دغه شمېره به په 2015 میلادي کال کې 228,000 نفرو ته راکښته سي. واشنگتن پوسټ لیکي د ټولو ناکامیو، غمجنو پیښو او اوږدې جګړې سره سره لا هم په افغانستان کې ښه خبرو نسته، او هغه دا چې د اردو او پولیسو ځواکونه د خپل ظرفیت او توانمندۍ له مخې مخ په شکی دودي. د واشنگتن پوسټ په باور د دې ځواکونو شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. قومي توازن پکې په نظر کې نیول سوی او نن سبا په سولې کې 40 مزکني عملیات ترسره کوي.
د ازادي راډیو سهارا نه خبري مچلا اوري. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له تیرو 2 میاشتو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې 200 تنه په سیلابونو کې مړه شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل سیلونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې خلک وژلي دي. له بل لوري په تیرو 2 ورځو کې په سرپل، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې نور سیلونه راغلي چې مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. زکیه غیاسي نذیر له کابل راپورټ لري.
که چه هم در افغانستان پا شمال که در پنجشنبه د ورځې سیلابونو درانه زیانونه نه درلودل، خو د سح کال پوري او غویي میاشتو کې په بدخشان، تخار، سرپل، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې شاوخوا 200 کسان سیلابونو وژلي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سایس ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو په اړه یې کره شمېره نه لري. د ښاغلي سایس په وینا په دې سیلابونو کې 3 تنه سخت ټپیان شوي چې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. نوموړی وایي چې دغو موسمي سیلابونو د ځاني زیانونو سربیره په ګڼ شمېر ولایتونو کې مالي زیانونه هم اړولي دي.
ویلی شم چې په دې 2 کې 16,613 کورنۍ زیانمنې شوي، 3,006 کورونه بېخي ویجاړ شوي او 3,023 کورونه هم خراب شوي. 15,221 جریبه کرنیزه ځمکه یې وړې، 613 کاریزونه او د اوبو سربندونه یې له منځه وړي او همداراز 4,090 څاروي وژلي او 6,015 متره سړکونه یې وران کړي دي.
6,785
متر سرک
د مجموع تخریب شده. ښاغلی سایس وایي چې له همده هیواد د رشت ولایتونه د سیلابونو د راتګ له ګواښ سره مخامخ دي. د رپورټونو له مخې د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې په بدخشان، سرپل او بغلان ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د مسؤلینو په وینا مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دغو سیلابونو د بغلان ولایت په بارکې ولسوالۍ کې 2 وژلي او 2 ټپیان دي. دا اداره وایي چې دوی د خپل پلان له مخې د سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې کړي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دوی په سیلاب کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 50 او زیانمن شویو ته تر 15,000 افغانۍ نقدي پیسې ورکړي دي. خو په همدې وخت کې ځینې داسې انتقادونه هم موجود دي چې مسؤول ادارې په وخت سره د سیلاب ځپلو ته مرستې نشي رسولی. خو ښاغلی سیاس په دې برخه کې ځینې جدي ستونزې یادوي.
البته تاسو پوهیږئ چې بودیجه یو مشکل پیدا کوونکی موضوع ده. په هغه اندازه چې د خلکو اړتیا ده موږ هغومره بودیجه نه لرو، خو په هغه اندازه چې د خلکو هغه شدید ستونزې پرې کمې حل کړو هغومره بودیجه کمیټه لري.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د مرستو د رسولو لپاره دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د جمعې په ورځ په بغلان ولایت کې لسګونه تنو دوی ته په وخت سره د مرستو د نه رسېدو له کبله مظاهره وکړه.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدای شي چې تاسو هم خبریال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
یوازې 8 شمېرې ته د یو اس ایم ایس لاره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
خپل خبرونه 8 شمېرې ته اس ایم ایس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي راډیو د مشال څنګه ژورنالیست حسیب شهید جمعې پښپا په پرا کې ساور کړه. د نږدې اونۍ مخکې په همدې شار کې په یو ترافیکي پیښه کې ټپ شوې و. د حسیب شهید پر مړینې د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو خوشحالي څرګنده کړې ده. د څو تنو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه بادام ګرستم خیل لغمان شهر نه تاسو ته ټلیفون وکړ خیمه د ازادي راډیو ستوري ول دغه اسیبه شهید کو دغه کورانه تر ازره ته له تسلیت وایم.
زه فریدین سانګزیم مګن یو ډیر نه اهل خبر تر لاسه کړل ازادي راډیو د تلفون هغه دا و چې ښاغره شاعره او لیکوال او جورنالیست حسیبه شهید لکه څنګه چې دی خپل تخلص شهید کاو او دې ته شهادت نصیب شو او خدای پاک د شهادت په مرګ باندې مړ کړه. دې ته مړینه باندې موږ ولا ډېر چې خوشینی او ډېر خفه شولو. هغه دا چې داسې یو شخصیت چې په افغانستان کې دومره خدمت بیا د ازادۍ راډیو د تفو له لارې نه کړی و. د ازادۍ راډیو خو هغه یو راډیو ده چې هر سړی په کور کې که هغه زمونږ خویندې دي، میندې دي، ورونه هم دي، سپینږیرې هم دي، ټولې اوري او د ازادۍ راډیو نه ډېر خوشحاله دي او د ازادۍ راډیو دغه کومه خپرونې چې نشې دي دوی سره ډېره مینه لري او هغې خبر موږ ترلاسه کړ چې هغه په شهادت رسېدلې له پروردګار دی. هغې ته جنت فردوس په نصیب کړي او پروردګار دی د دې کورنۍ ته د زړه جمیل صاحب ورته نصیب کړي او پروردګار دی دا وبخښي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی عبدالغفار حقانی د پاکستان د پښتونخوا صوابی ضلع نه ستاسو سره په تماس کې یم. ما خبر ترلاسه کړ چې حسیبه شهیده په شهادت باندې ورسېدله. زه ستاسو سره د دغې د مرګ غمراضي شریکوم. الله پاک دې هغه په آخرت کې ورله قبر روښانه کړي.
څارنوال قنداغا د کابل څخه راګېږم. په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړو چې د آزادۍ راډیو یوه تکړه ژورنالیسته میرمن حسیبه په ترافیکي پیښه کې شهیده شوه. د خدای جل جلاله نه د دوی کورنۍ او همکارانو ته صبر جمیل غواړو. روح دې شاد.
د جمعې په ورځ سهار وختي مو ډېر بد خبر واورېدو چې زمونږ یوه خور حسیبه جانه په حق ورسېده. نو ډېر خپه شو. څه وکړو؟ د الله تعالی رضا به وه. د الله تعالی رضا زمونږ قبوله ده. زه د دې کورنۍ غړو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم او دې ته جنت فردوس د الله تعالی نه غواړم. سید عارف زازه ستاسو همیشنی امکان.
د ازادي راډیو د خبريالي حسیبې شهید پر مړینې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدي. له همدې څرګندونو سره د رواني خبري مجلې وروستي شیبو ته نږدې شو. خو د ژوند رنګونه پروګرام لا لرو چې په کابل کې زموږ خبريال یو بنګړیوال پکې راښخولي.
د ژوند رنګونه
اول بری دا نوم راته وای.
نوم زما پلوشه.
پلوشه ته څه کاروبار کوي؟
دا بنګلی خرڅ نو ناس دا یو مډوري رزق پیدا کوو.
دا څومره عمر کیږي دا کار کوي؟
تاسو خدای پیدا کولو پلارو نکرم دا کسب دم دا بنګلی خرڅ وو.
تاسو اصلا په قوم څوک یاست؟
بنګلی والا نیو.
او چیرته مو یید؟ ځوان مو چیرته یی؟
زه نو وړم کابل کې تیر وځم جلال آباد کې.
د څه پیښور خواته دو خواته؟
نه نه پیښور خواته دو خواته نه. زه زم جلال آباد کې تیر وړم په کابل کې تیر وو.
ټول دا څه په ګډه اوسه څوک کور یاست؟
والا مونږ پنځه سو کور ته برابرېږي. خصوصا دیوان بگی کې اسو سدل تاسو یو ځای کورڅنګي کې اسو د سې یو ځای کې اوسېګو.
دا بنگلی لکه مزه راوړې؟
دا بنگلی په خبر نه راوړو.
او دا یې ناری نه راوړي کې خځې راوړي؟
خځې م راوړي ناری نیم راوړي.
او دا ته دا انتقال وړل راوړل دا موږ ډېر جنجالي کار ده. دا
جنجالي کار ده.
دا څنګه وړي راوړي؟
ورېړو ته پر راباسو جالا غن تور خم نه چې کابل نه راوړو. بیا دلته را رسونو
په شام ځینې کسان دا ګرځي.
سره هم خرڅو په شام کوسو کې هم خرڅو ته بازار کم کینو. نه هر چا وسه پر خبره ده نو.
واده خو دې کړی؟
هو. ولې نه؟
څو اولادونه دي؟
اته بچی مې دي.
څو دې لورانې دي؟ څو دې زامن دي؟
پنځه مې لورانې دي، درې مې زامن دي.
او هغه هم دا بنگلی خرڅوي؟
کون بنگلی خرڅوي؟ هو.
او چیرته دي هغه؟
پور کې دي اوس فلم.
اوس دا راته وایي چې دا بنگلی څه دي؟ دا څو ډوله بنگلی دي او نرخونه یې یو څه راته وایي. او بل دا څوک ډیر اخلي؟
بنگلی دا شیشوي بنگلی مثال په خبر ناراضي. دا هندي بنگلی دي مثال د کندهار په لاره دي، ان ناراضي. دا دلته کابل کې خو شی بنگلی په خبر ناراوړو.
او دا نرخونه څنګه دي؟
د شل په درجن، پندوسه په درجن، سالي وخت په درجن، دیش په درجن.
دا هندي څه دی وایي؟ دا څه دي؟
پندوسه والا مشته، دیش والا مشته، اویا والا مشته.
زړی ډیر ولې کا ځوانان؟
ځوانان ډیر زړې څه کوي؟ وایو د زمانه راغلي زړې مولا ډیر په لاسو کوي.
خلک وایي وای د دې موت للای دا اوس
نه تللی. اوس روز پر د بنگلو موت زیاتېږي.
کوم بنگلی دی خلک ډیر خو کوي؟
د شیشیم خلک ډیر اچي، نیم خلک ډیر اچي.
د ورځې څومره کاروبار کوي؟
پنځه شپږ سو کوو دغه سي زره پی کوو دغه سي. د ورځې
دا خالصه ګټه درته پات کی؟
نه نه ګټه پات کیږي. دوه درې سو پکې پات کیږي. نو پکې خپل سروزي خدای نه خېټم چلیږي. نو
رنگونو کې کوم رنگ خو کوي؟
نه سره سپین تور د رنگونو خلک اچي. نو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرزي، جلال آباد او سرحد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدلی شئ.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کې ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خطه باندې
روان سم موضوع دی سمو د لاپ نظر دا
سلام کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما نظر باندې تا مستقیما نشد انسان اگر موضوع تا خود راش مرد انتخاب کردین.
میکروفون شما یکشنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
در آزادی